مننه اته بجې شوې د ازادي راډیو د دې ساعت د خبرونې د اورېدونکو هرکلی کوم. د خبرونه چې په منځنۍ څپه 12/16 په افغانستان کې خپریږي په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې نیولی شي. تر خبرونو وروسته د مونشن په نړیوال امنیتي کانفرنس کې د ولسمشر اشرف غني د څرګندونو جزئیات خپرو او دا به هم واوري چې روسیه په افغانستان کې له طالبانو سره د سولې د خبرو ژر پیلېدو ته هیله نه لري. خبرونه سید کمال شاه عارف اوروي.
په سر کې د خبرونو سرچې کې افغان ولسمشر وایي د افغانستان په ختیځ کې داعش ډلې ته په دې وروستیو کې درانه تلفات اوښتي. د هرات پخوانی والي سید فضل الله وحیدی په پاکستان کې برمته سوی او پاکستان وایي په هیواد کې د اسلامي دولت وسلواله ډله تنظیم سوی حضور نه لري. د خبرونو تفصیل افغان ولسمشر وایي د افغانستان په ختیځ کې داعش ډلې ته په دې وروستیو کې درانه تلفات اوښتي او دا مهال یې غړې په تیښته کې دي. ولسمشر غني چې د جرمني په مونشن ښار کې په امنیتي کانفرنس کې وینا کوله د داعش پر ضد د خپل حکومت وروستۍ لاسته راوړنې یادې کړې. دی وایي په تېره میاشت کې موږ د افغانستان په یوې لرې غرنۍ سیمه کې د داعش د راډیو په له منځه وړلو د دې ډلې غږ خاموشه کړ. دوی په تیښته کې دي او 150 کسان یې له لاسه ورکړي، خو تر دې ټولو ډېره هیله بخښونکې دا ده چې 150 د افغان پوځ تقاعد شوي افسران او کمانډویان په یوه ورځ د داعش پر ضد د مبارزې لپاره راجستر شوي. افغان چارواکي وایي د داعش پر راډیو برید کې د دې راډیو اته کارکوونکي هم وژلې دي. دا برید د فبروري په لومړۍ نیټه سوی دی. داعش په افغانستان کې نوی ځواک دی. امریکایي چارواکي اټکل کوي چې دا ډله د افغانستان په ختیځ کې له زورو تنو څخه تر 3000 پورې پلویان لري او غواړي په ننګرهار کې د ځان لپاره عملیاتي اډه جوړه کړي. په دې وروستیو کې په افغانستان کې د میشتو امریکایي ځواکونو یو ویاند هم ویلو چې په خپل هوایي حملو کې چې خپل هوایي عملیات په افغانستان کې د داعش پر خلاف فرخ کړي. د افغانستان او مرکزی آسیا لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي وایي دا مهال د افغانستان د سولې د خبرو د پیل هیڅ امکان نه ویني. زمیر کابلوف انټرفاکس خبری آژانس ته ویلي کېدای سي د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د 2014 میلادي کال په مني کې د خبرو اترو د پیل په اړه یو څه وویل سي، خو د پوینا په نږدې راتلونکي باور نه لري چې دا خبرې اترې به پیل سي. بل پلو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بیا ویلي چې د فبروري د میاشتې تر پای پورې به له وسلوال طالبانو سره د حکومتي استازو د مخامه خبرو د پیل نیټه وټاکل سي. د افغانستان د سولې عالي شورا هم وایي دوی هیله من دي چې په نږدې راتلونکي به له وسلوال طالبانو سره د سولې مخامه خبرې پیل سي. افغان امنیتي چارواکي وایي د بغلان په ډنډیغوري سیمه کې وسلوال طالبان د کوټې د شورا او بهرنیانو د سخت فشار لاندې جګړې ته دوام ورکوي. د افغانستان د وسلوال ځواکونو د لوی درستیز مرستیال جنرال مراد علي مراد پرون ازادي راډیو ته وویل د پلان سره سم اوس جګړه د بغلان له نورو سیمو بیرته په ډنډیغوري سیمه کې متمرکزه سوې ده. د ښاغلي مراد په وینا بهرنیانو او د کوټې شورا د دې سیمې اهمیت ته په پام پر ځای طالبانو فشار وړي چې جګړې ته دوام ورکړي.
دی وایي
ډېر دقیق راپورونه شته چې پر جنګېدونکو طالبانو بهرنۍ فشار ډېر زیاتی او دوی نشي کولی چې په خپله خوښه پرېکړه وکړي. جنرال مراد علي مراد زیاته کړه چې په درې ځایونو کې د دیرشو په شاوخوا کې مخپټې بهرنیان له طالبانو سره همکاري کوي. د نوموړي په وینا دا مخپټې بهرنیان له ځایي خلکو او چچپړو طالبانو سره له خبرو او لیدو کتو ډډه کوي. له بل پلوه چارواکي وایي چې د 209 شاهین قلي اردو قمندان د بغلان لوالي او نورو چارواکو سره یو ځای موظف سوی چې د جګړې له کبره له بې ځای سو خلکو سره مرستې تنظیم کړي. راپورونه وایي چې د هرات ولایت پخوانی والي سید فضل الله وحیدی پرون جمعه په اسلام آباد کې ناڅرګندو وسلوالو تښتولی دی. د سینوای خبری آژانس د پاکستانی پولیسو او اسلام آباد کې د افغان سفارت د سرچینو له خولې وایي چې وحیدی د خپلې کورنۍ سره اسلام آباد ته د بریتانیا د ویزو د ترلاسه کولو لپاره تللی و. د افغان سفارت سرچینو رسنیو ته ویلي چې دوی دا قضیه د پولیسو سره ثبت کړې ده. پولیسو ویلي چې وحیدې د اسلام آباد په فیض اووه سیمه کې یوه هوټل کې اوسېده او د خپل یوه 12 کلن لمسی سره نږدې رستورانت ته تللی و چې د ناڅرګندو کسان لخوا وتښتول سو. تر اوسه پورې چا د نوموړي د تښتولو مسؤلیت نه دی منلی. فضل الله وحیدي چې د حامد کرزي د ولسمشرۍ په دوره کې د کونړ او ورپسې د هرات والي و، د ولسمشر اشرف غني د واک په لومړۍ کې هم د څه مودې لپاره د هرات د سرپرست والي په توګه دنده ترسره کوله. بیا هم شرغلست. پاکستان وای په هیواد کې د اسلامي دولت وسلواله ډله تنظیم سوی حضور نه لري. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان نفیس زکریا پرون جمعه په اسلام آباد کې خبر اعلان تول اجازه راکړې چې تکرار کړم په پاکستان کې داعش په تنظیم سوې توګه وجود نه لري. دا پاکستانی چارواکی یوه ورځ وروسته له هغې دا څرګندونې کوي چې یوه بل استخباراتي چارواکي آفتاب سلطان د پارلمان یوې غونډې ته وویل د داعش ډله په پاکستان کې له نورو وسلوالو ډلو سره همغږي لري او له دې هیواد څخه په سلګونو کسان د سوریې جګړې ته د ګډون لپاره تللي دي. په پا پاکستان کې د داعش ډلې د زیاتېدونکو ملاتړو په اړه راپورونو او همدارنګه په تیر کال کې هغه خونړۍ بریدونو چې دا ډله پکې اشکېله وه او ویره زیاته کړې چې داعش په پا پاکستان کې د پښې ټینګولو ځای پیدا کوي، خو حکومتي چارواکي په رسمي توګه په پا پاکستان کې د داعش موجودیت نه تاییدوي. د ایران د بهرنی چارو وزیر محمد جواد ظریف او د اروپای ټولنې د بهرنی تګلارې مشرې فدریکا مغیرینی د منځني ختیځ د هیوادونو ترمنځ د همکارۍ پر پراختیا ټینګار وکړ. دوی تېره ورځ په جرمني کې د منشن نړیوال امنیتي کانفرانس تر څنګ په یوې خبري غونډه کې داسې وویل: زه په دې باور یم چې د سیمې غونډه فعال اړخونه وروسته له یوې مودې همکارۍ څخه ګټه اخیستلی سي او د دغو سیمو د جوړښت له مخې مخالفتونه او بې ځایه سیالۍ ګټه نه کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر بیا ټینګار وکړ چې موږ باید بدل سو او زه تاسو ته ډاډ درکوم چې ایران دغه بدلون ته چمتو دی. د سوریې او یمن د شخړو پر سر د ایران او سعودي عربستان اړیکې خړپړ سوي دي. او د عراق صدر اعظم حیدر العبادی ژمنه کړې چې په خپل هیواد کې به په روان میلادي کال کې د داعش وسلوالې ډلې ته ماتې ورکوي. عبادی د جمعې په ورځ په منشن کې امنیتي کانفرانس ته وویل: موږ اراده کړې چې دا کال به په عراق کې د داعش د موجودیت وروستی کال وي. د عراق صدر اعظم همدارنګه وویل چې حکومتي ځواکونو د هغو سیمو نیمایي بیرته نیولې چې تیر کال د داعش وسلوالې ډلې تر ولکې لاندې راوستې وې. نوموړي دا څرګندونې په داسې حال کې کړې چې راپورونه وایي د داعش ډلې څخه د موصل ښار د بیرته نیولو لپاره په سلګونو عراقي سرتیري د دې هیواد په شمال کې په یوې پوځي اډې کې ځای پر ځای سوي دي. د جرمني خبري اجانس سره په یو مرکه کې د عراق صدر اعظم ویلي ممکن ځواکونه راتلونکې میاشت د موصل د بیرته نیولو لپاره بشپړ عملیات پیل کړي. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام د مونشن په نړیوال امنیتي کنفرانس کې د افغان ولسمشر د څرګندونو جزئیات خپرو. آیا پاکستان به له افغانستان سره د سولې په خبرو کې مرسته وکړي؟ په دې اړه مو د افغانستان د ولسي جرګې د یو غړي نظر اخیستی.
پاکستان د اقتصادي او سیاسي او نظامي له اړخه په خپله د یو لوی مشکل سره مخامخ دی.
د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی د کابل او طالبانو ترمنځ په لنډ راتلونکي کې د سولې د خبرو پیلېدو ته هیله نه لري.
موږ هیله من دي چې د افغانستان د حکومت د پیغام سره د هغې د وعدې سره سم په دې نږدې راتلونکي کې دا مذاکرات شروع شي او ښه نتایج ورباندې مرتب شي.
البته دا د افغانستان د سولې د عالي شورا د یو غړي نظر وو چې د زمیر کابلوف په ځواب کې دا خبره ازادي راډیو ته کړې ده. دا به هم واوري چې په کابل کې د مدني ټولنې ځینو غړیو حکومت ته خبرداری ورکړ.
موږ ولسمشر غنی او عبدالله ته دا هوجار ورکړ چې د کابل برق دوباره وصل نشي موږ باسته مدني تظاهرات وکړو.
د یو جرمني لمړینه مو خبر وو چې د افغانانو لپاره په خپل ژوند کې د خیر شیګڼې ګڼ کارونه کړي وو.
پروفیسور ډاکټر روجا ویلیمسن دوست واقعي مردم افغانستان بود.
ویلیمسن وصیت کړی وو څوک چې د ګورته ګلان اخلي په هغه پیسو د افغانانو سره مرسته وکړي. افغان ولسمشر وایي د هیواد جګړه یې کورنۍ جګړه نه ده، دا جګړه سیمه ییز او نړیوال عوامل لري. اشرف غنی چې د مونشان په 250 امنیتي نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره جرمني ته تللی، پرون یې په دې کانفرنس کې د وینا پر مهال په سیمه او نړۍ کې د روانې بې ثباتۍ په عواملو او ورسره د مبارزې پر لارو چارو خبرې وکړې. ولسمشر غنی همداراز د تروریزم پر ضد د خپل حکومت پر هغو هڅو چې د کور دننه او بهر یې کوي هم وشغېده. د ولسمشر د وینا مهم ټکي د اجمل انپور راپور کې
ولسمشر اشرف غنی ویل ډیر کله د افغانستان جګړه یو کورنۍ جګړه ګڼل کیږي چې داسې نه ده. د نوموړي په وینا لومړی خو په نړۍ او سیمه کې کړکیچونه د دې سبب شوي چې نامنی افغانستان په مستقیمه توګه اغېزمن کړي. ولسمشر غنی په دې لړ کې د چین، روسیا او په ځانګړې توګه د پاکستان نومونه یاد کړل. نوموړي د ستونزې دویم سبب داعش یاد کړ او زیاته یې کړه. ولسمشر غنی وایي کله چې موږ د داعش پر ضد خبرداری ورکړ، په ځانګړې توګه تیر کال په همدې کانفرنس کې، نو دې ته د داسې یوې هڅې په توګه وکتل شول لکه زه چې افغانستان ته پاملرنه اړول غواړم، خو نن زه هیله لرم چې هیڅوک به له دې حقیقت څخه انکار ونه کړی شي. ولسمشر اشرف غنی القاعده په افغانستان کې د روان کړکیچ د دریم سبب په توګه یاد کړ او ویل چې دا ډله له منځه نه ده تللې او دا مهال دوی د القاعده له یوې نوې بڼې سره مخ دي. افغان ولسمشر د پاکستان د طالبانو تحریک او حقانی شبکه په سیمه کې د نامنیو او د نورو سببونو په توګه یاد کړل او ټینګار وکړ چې جرمي اقتصاد د دې ټولو د خړوب لپاره یو ګډه سرچینه ده. نوموړي ویل تر هغې چې د ترهګرۍ د عواملو په له منځه وړلو کار ونشي، د دې پدیدې پر ضد هر ډول هڅې به بشپړې نه وي. افغان ولسمشر د ده په وینا په نړۍ کې د سیاسي تاوتریخوالي د پنځمې څپې پر ضد په ګډه په نړیواله د اسلامي هیوادونو په سطحه او همدارنګه په سیمه ییزه، ملي او ځایي سطحه د تنظیم شوو اقداماتو غوښتنه وکړه. ښاغلي غنی په دې اړه تر اوسه د نړۍ او سیمې د هیوادونو ترمنځ د مبارزې د یو ګډ چوکاټ نشتوالی د یوې ستونزې په توګه یاد کړل، خو پر دې سربیره افغان ولسمشر راتلونکي ته هیله مندي څرګنده کړه. اشرف غنی په دې برخه کې د ناټو او سیمې د هیوادونو ځینې اقدامات په ښه فعالیت کړل او د ناټو د غړو هیوادونو د مشرانو مننه یې وکړه چې په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت تمدید کړ. نوموړي همدارنګه له چین او د منځنۍ اسیا له هیوادونو په ځانګړې توګه ازربایجان او ترکمنستان، همدارنګه د سیمې له نورو هیوادونو هندوستان، ایران، روسیه او ترکیې سره د خپل حکومت نږدې کار وستای او زیاته یې کړه. د دې هیوادونو سره د یو داسې تفاهم رامنځته کېدو په بهیر کې دي چې ومني یو باثباته افغانستان د ټولو په ګټه دی. نوموړي په افغانستان کې په ملي سطحه د روانې بې ثباتۍ پر ضد د خپل حکومت کورنۍ هڅې وستایلې او د خپل نړیوالو متحدینو یې مننه وکړه چې د داعش پر ضد حماس اقدامات کوي چې د القاعده شبکې پر ضد یې کول. امریکایي چارواکي باور لري چې د داعش ډله د افغانستان په ختیځ کې له 0 تر 3 زرو پورې ملاتړي لري او غواړي په ننګرهار کې د ځان لپاره یو عملیاتي اډه جوړه کړي. افغان ولسمشر د مونشن په کانفرنس کې د کډوالو پر بحران هم خبرې وکړې او پر اروپایي هیوادونو یې غږ وکړ چې که نه غواړي کډوال ورشي، نه له دوی سره دی د ثبات او کاري فرصتونو په رامنځته کولو کې مرسته وکړي.
په راپورت مو د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی څرګندونې واورېدې. د مونشن په نړیوال امنیتي کانفرنس کې د جمعې په ورځ وویل چې د پاکستان تحریک طالبان او حقانی شبکه ټولې سیمې ته یو ګواښ دی. افغانستان بیا بیا پر پاکستان شخ کړی دی چې حقانی شبکه په خپل خاوره کې وځپي. د افغانستان د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیټې مرستیال سالم محمد صالح وایي چې پاکستان د افغانستان له امنیت سره ډېره مرسته کولی شي او د افغانستان حکومت هم باید دې مسلې ته پاملرنه وکړي. بل لور ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ویلي دي چې پاکستان له تروریزم سره په مبارزه کې د سیمې او افغانستان لپاره مهم دی. فرشتي جلالزی له ښاغلي صالح سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتلي چې آیا پاکستان به مرسته وکړي.
امریکا هم په دې پوهېږي او د منطقې ملکونه هم په دې پوهېږي چې په اوسنۍ د افغانستان په نامنۍ کې پاکستان که وغواړي ډېر مثبت رول لوبولی شي، ځکه هغه طالبانو مشران چې هغه په افغانستان کې جنګېږي اکثره د پاکستان سره روابط لري، هلته اوسېږي. تاسې که وګورئ دا ځینې مشرانو پیدا کېدنه په پاکستان په ښارونو کې، خو کوم مشکلات چې د افغانستان او د پاکستان حکومتونو په منځ کې دي، که د دغې دپاره د حل لاره پیدا شي، خصوصا د منطقې دپاره د حل لاره پیدا شي، زه فکر کوم چې پاکستان واقعا په دې کې ښه رول لوبولی شي. دا زه منم.
پاکستان حکومت اوس په وروستیو کې له افغانستان سره د 500 میلیونو ډالرو د کومک ویل دي او افغان محصلینو ته یې د ځینو بورسونو ژمنه کړې ده. دا د پاکستان لپاره غټه خبره ده چې له افغانستان سره د دومره کومک ژمنه یا کوي، نو فکر کوي یا د پاکستان حکومت به خپل په پالیسي کې تغیر راوسته وي، اوس به د افغانستان سره د همکارۍ لپاره خپلې هڅې زیاتې کړې وي که څنګه؟
دې کې شک نشته چې هر سړی د خپل ځان لپاره ګټې په نظر کې نیسي. پاکستان په دې اخرو کې د پاکستان په پېښور کې یا په پاردان کې یا په ځینو نورو ښارونو کې ډېره زیاته ناامنۍ ته لاره واره شوې ده او پاکستان هم نور نه غواړي چې خپل ملک نام نه شي. د افغانستان کې امن راوتګ د پاکستان په خیر دی، د پاکستان کې امن راتګ د افغانستان په خیر دی. زه فکر کوم چې هر څوک وي اوس به سیاست ته تغیر ورکړي، ځکه دغه د نامنۍ اور لګېدنه د امن اوس خپله پاکستان ته پراخه شوې ده. پاکستان د اقتصادي او سیاسي او نظامي د اړخ نه په خپله د یو لوی مشکل سره مخامخ دی. خو ښه خبره دا ده چې په منطقه کې امن راشي، خاص کر په افغانستان کې امن راشي، په هندوستان کې امن راشي، هر پاکستان په خیر هم دی او د منطقې په خیر هم دی.
نو د افغانستان کې ولې د پاکستان په باره کې فکر کوي بے باوري تغییر نه کوي؟
د افغانستان هڅه سیاسي مشران د افغانستان ټول عوام خلک د پاکستان په باره کې ډېر بد نیت ښیي، ولې هغې ملامت هم نه دي، ځکه چې په دې څوارلسو کا آخرو کې ډېر زیات مشکلات پېښ شوي دي او که دغې مشکلاتو پلټنه وشي اکثره د پاکستان د خاورې نه شوي. نو دلته یو لوی مشکل سره دواړه ملکونه مخامخ شوي. که چېرته افغانستان د پاکستان دپاره کار وشي او د دغې کومه تشکومانی چې ده، کومه اختلافات چې دي، دې دپاره هڅې وشي، زه فکر کوم د پاکستان دپاره هم ډېره بهتره ده چې افغانستان یو ښه دوست په صفت ولري او د افغانستان د خلکو دپاره یو بهترین ښه دوست کېدای شي، ځکه پاکستان دوستي افغانستان ته ډېر ارزانه تمامېږي، ځکه ډېر اوږد سرحد لري او مشترکات سره لري. نو زه فکر کوم چې په دې اخرو کې که چېرته پاکستان وغواړي چې واقعا د اخلاص نه افغانستان ته لاس ورکړي، زه فکر کوم افغانستان یو څه داسې اقدام وکړي چې هغه د افغانستان په نفع وي. زه فکر کوم چې افغانان هم داسې خلک دي چې امکان لري د دې تېرو بدو نه به تېرېږي او د راتلونکي لپاره کېدای شي یو ښه دوست په صفت پاکستان ته وګوري.
د افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیټې د مرستیال سالم محمد سالی په باور پاکستان د افغانستان د سولې په بهیر کې ډېره مرسته کولی شي. په یوې خبرتیا پسې له افغان طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي څرګندونې خپرو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ماښام له وو بیا د سهار تر وو پورې آشنا راډیو په منځنۍ سپه دول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اورېدل شي. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې آزادي او اوریدونکو اونیس پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص ثبت شوي پیغامونه خپرو. البته د اس ام اس په برخه کې باید یادونه وکړم چې تخنیکي ستونزه رامنځته شوې ده. هر کله چې دا تخنیکي ستونزه هواره شوه، آزادي راډیو ته به ساسو رارسېدلي یو شمېر اس ام اسونه ولولو. په داسې حال کې چې افغان چارواکي وایي په راتلونکو دوو اونیو کې به له طالبانو سره د مخامخ خبرو نیټه ټاکل کېږي، د افغانستان لپاره د روسیې استازی زمیر کابلوف وایي په نږدې راتلونکي کې د وسوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې د خبرو د پیل امکان نه ویني. بل لورته د افغانستان د سولې د شورا غړی عطاالله لودین وایي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د اسلام آباد له وروستۍ غونډې وروسته خلکو ته ژمنه ورکړه چې ډېر ژر به له طالبانو سره د مخامخ خبرو نیټه اعلان شي. عطاالله لودین زیاتوي دوی هیله من دي چې همداسې به وشي. په دې اړه نور تفصیل له اجمل ان څخه.
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي دا مهال باید د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو بیا پیل ته ډېره تمه ونه شي. د افغانستان او منځنۍ اسیا د هیوادونو لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي د شخصا په دې پړاو کې د افغانستان د سولې د بهیر د پیل لپاره هیڅ ډول راتلونکی نه ویني. کابلوف چې پرون یې د انټرفاکس خبري اژانس سره خبرې کړې ویلي کېدای شي چې د 2016 میلادي کال د مني په موسم کې د طالبانو او افغان حکومت د سازو ترمنځ د خبرو اترو د پیل په اړه څه وویل شي، خو په نږدې راتلونکي کې د دواړو لورو ترمنځ خبرې اترې ممکنې نه ښکاري. خو د افغانستان د سولې شورا وایي دوی او د افغانستان خلک زر تر زره د سولې د خبرو اترو د پیل هیله لري. د سولې د شورا غړي مولوي عطاالله لودین د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان خارجه وزارت هم خلکو ته امیدواري ورکړي ده، وعده یې ورکړي ده چې انشاءالله په دې نږدې راتلونکي کې به دا مذاکرات شروع کېږي. د افغانستان خلک نور د دې حوصله نه لري چې اوږده په جنګ کې پاتې شي، اوږده په نامنۍ کې پاتې شي. د څلوېښت کالو په اوږدو کې تقریبا دی د نامنۍ شاهد دي، د قتل و قتال او د مرګ ژوبلې شاهدان دي. موږ هیله من دي چې د افغانستان د حکومت د پیغام سره د هغې د وعدې سره سم په دې نږدې راتلونکي کې دا مذاکرات شروع شي او ښه نتایج ورباندې مرتب شي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د تیر شنبې په ورځ په اسلام آباد کې د څلور اړخیزو خبرو د درېمې غونډې وروسته وویل له طالبانو سره د مخامخ خبرو د نیټې د ټاکلو لپاره د همغږۍ د دې څلور اړخیزې ډلې لخوا هڅې پیل شوې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ټاکل شوې چې د روانې فبروري د میاشتې تر پایه به د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ د مخامخ خبرو د پیل نیټه وټاکل شي. د افغانستان د سولې د خبرو اترو د فایل په هدف د څلور اړخیزو غونډو څلورمه هغه د فبروري د میاشتې په 23 نیټه بیا په کابل کې جوړیږي. د افغانستان د سولې د خبرو اترو د فایل په اړه په داسې حال کې څرګندونه کیږي چې خپله طالب استازو په قطر کې د پګواش لخوا په جوړې شوې غیر رسمي غونډه کې یو ځل بیا د سولې د خبرو اترو د پیل لپاره پر خپلو پخوانیو شرطونو ټینګار وکړ.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی زمیر کابلوف وایي په نږدې راتلونکي کې د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې د خبرو د پیل امکان نه ویني. له کابله همدا شیبه د سیاسي چارو څیړونکی خوشحال خلیل په ټلیفون راسره دی. خلیل صاحب، د زمیر کابلوف د دې خبرې په اړه چې دی له طالبانو سره په لنډ راتلونکي کې د سولې خبرو ته هیله نه لري، تاسو څه فکر کوئ؟
مننه شبر صاحب، اصل کې د افغانستان په اړه باندې روسیې نسبت د افغانستان هغه متحدینو سره چې عملا د افغانستان په صحنه کې درګیر دي او افغانستان ورسره لکه امریکا او اروپا عملا ورسره تړونونه لري، نو د ښه نظر نه لري. په دې اساس باندې دوی معمولا په افغانستان کې د خپلو غړو لخوا کسان چې د دوی پورې مربوط دي، بیا په وسیله وخت نا وخت خپلې غوښتنې مطرح کوي، ځینې علاقات سره ارتباطات لري، او معمولا په افغانستان کې د روسیې په اړه باندې همدغسې نیت کېږي چې د افغانستان کې د سولې په اړه باندې دوی ښه نیت نه لري او نه غواړي چې افغانستان کې جنګ ارامه شي او همدلته افغانستان کې وساتي. داسې نه چې دوی هېوادونو ته منځنۍ اسیا هېوادونو ته دا شرایط ونه کړي او همدلته په افغانستان کې دا موضوع وساتي.
خلیل صاحب، تاسو د روسیې په نظر کې شک ګوري، لیکن په روسیې کې داسې خبرونه هم خپاره شول چې د روسیې استازو د طالبانو له مشرانو سره کتلي دي. یعنی روسیه یو ډول د افغانستان په قضیه کې درګیره ده، نو د روسیې دغه نظر چې له طالبانو سره به د سولې خبرې ژر پیل نه شي څه سرچینه لري؟ یعنی علت باید څه وي؟
اصل کې روسیه خو په یو حساب باندې د داعش خطر ډېر لوی هم ښیي د خپلو منځنۍ آسیا هېوادونو د ویرولو لپاره، تر څو هلته خپل استحکامات او خپل پوځونه عمل ته وساتي او هغه هېوادونه تر خپل کنټرول لاندې وساتي. دا د یو او دومه درجه کې طالبانو سره په دې خاطر تماس نیسي تر څو په افغانستان کې دوی یو بدیل ولري، یو څوک ولري چې ترې ابزاري استفاده وکړي. یعنې دوی لپاره په افغانستان کې چې د جنګ میدان ده، نو دوی هم لکه نور هېوادونه دغسې یو نیابتي جنجالي ولري. او په درېیم قدم کې د افغانستان په نړیواله سطحه باندې امریکې سره رقابت لري، او د دغه رقابت په نتیجه کې نو دوی هر هغه چا ته لاس اچي چې هغه د دوی د دښمن وي. نو په دغه اساس باندې روسان د افغانستان په موضوع کې په مجموع کې خلک ورته ښه نیت نه لري، او د افغانستان په واره کې دوی تر اوسه داسې کوم کار نه ده کړی، د افغانستان جوړولو کې برخه اخیستې نه ده، افغانستان په نظام جوړولو کې برخه اخیستې ده، او حتی د دې پروسې ټاپونو سره دوی مرستې کوي چې د افغانستان حکومت او یا سیاسي نظام د ځینې زورواکو سره، ځینې جنګسالارانو سره، ځینې دوه ډولو سره هم ارتباط ساتلی ده په مجموع کې. یعنی دوی د رسمي حکومتي ارتباط نه زیات نور ارتباطاتو ته ترجیح ورکوي په افغانستان کې سیوی لري له نورو ډلو سره.
روسیه به که چېرته همدغه نیت لري تر څه بریده پر طالبانو باندې نفوذ ولري، او یا تر څه حده پورې ممکنه ده چې له طالبانو سره ارتباط ولري څو دوی د سولې له خبرو راوګرځوي؟
نو ارتباطات د پاکستان د روسانو سره د طالبانو د روسانو ترمنځ ارتباطات ډېر زړه دي خلري. حتی هغه شروع کې چې کله د طالبانو تحریک قندار کې پیل شو، هغه روسي تیارت چې هلته ناسته وه، د هغې نه تر دې وخته پورې دوی ارتباطات ساتلي. او بل معمولا ستر هېوادونه یا استخبارات ټول هغه ډلو سره چې حتی د دوی مخالف هم اوسېږي یا د دوی د اجنډاو مخالف هم اوسېږي په یو نوی شکل ارتباط ساتي، د بلې ورځې لپاره چې ورځې په درد وغورځي. نو دوی په دې طریقه باندې کولای شي چې د طالبانو ته د یو بدیل په سترګه چې هغوی هم نن سبا طالبان ناغه شوي ناهیلي شوي دي د پاکستان نه یا د نورو ډلو نه نو هغه غواړي چې په خپل څنګ کې ولري. موږ په دې وروستیو کې طالبانو تحریک منظم تحریک نه ده لکه د پخوا په شکل باندې چې د واحد رهبري لاندې وو په ټولو او ګروپونو ویشل شوی ده. نو په هغه اساس باندې هر هېواد هڅه کوي چې د دغو نه یو ګروپ یوه ډله ځان سره ولري او بیا په افغانستان کې چې چېرته کومه نوې سیاسي معامله شروع کېږي او مذاکره شروع کېږي بیا خپله خبره یا خپل اشار په افغانستان حکومت یا په نړیوالو باندې دلته تحمیل کړي او په دې خلکو باندې فشار راولي. او بل ورسره څنګ کې په نړیوالو سطح امریکې سره رقابت لري لکه سوریه کې په اوکراین کې. نو دلته چې افغانستان د روسیې په څنګ کې یا نږدې واقع ده نو دلته روسان د خپل هغه ستراتیژیک دید له امله بې تفاوته نه شي پاتې کېدلی. نو طبعا دوی تلاش کوي نه یوازې په شمالي افغانستان کې بلکې په طالبانو او جنوبي سیمو کې هم دوی خپل نفوس ولري او یوه ورځ لپاره دوی ترې استفاده وکړي.
خوشحال خلیل مننه. د سیاسي چارو څېړونکی خوشحال خلیل وو چې له کابله په ټلیفون را سره.
ازادي راډیو د بے طرفه مؤسسو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمې زو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې په وړاندې واوري چې د افغانستان د مدني ټولنو شبکه او یو شمېر سیاسي فعالان له حکومت غواړي چې ژر تر ژره د کابل د برېښنا ستونزه هواره کړي. خو اوس به د نړیوالو چاپي خبرونو پاڼې راوړو چې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. احمد تکل کتنه ورته کوي.
ډیلی بیست ورځپاڼې په خپله پرونۍ ګڼه کې یو مطلب خپور کړی چې سرلیکې دی تر ټولو بېرحمه طالبان. ورځپاڼه وړاندې لیکي په افغانستان کې یوه اصطلاح شته چې وایي د یوه ظالم ځای بل ظالم خامخا نیسي. ډیلی بیست زیاتوي یو وخت مولا دادالله په ظلم او وحشت کې نوم درلود. دادالله چې په 2008 کال کې ووژل شو حتی پر ښځو او ماشومانو لا رحم نه کاوه او وژل به یې. خو ورځپاڼه زیاتوي چې د هغه ځای تش پاتې نه شو او د پیر اغا په نوم یو بل قومندان چې د دادالله په پرتله څو چنده ظالم و د جنوب په زابل لوګر میدان وردګو او غزنی ولایتونو کې د دې بیرحمۍ واګې په لاس کې واخیستل. ورځپاڼه د مفتي ابوذر په نوم د هغه دینی عالم کیسه کوي چې یا به پاکستانی و او یا به د برما وګړی و او غوښتل یې چې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمې څخه وتښتي او له خپلې کورنۍ سره د پیر اغا د واکمنۍ ساحې ته کډه شي. کله چې ټاکلې ورځ راورسېده پیر اغا خپلو کسانو ته وویل چې ابوذر کلي ته پرېږدي. خو کله چې هغه د ده قلمرو ته ننوځي دای خپلو کسانو ته امر کوي چې د هغه موټر په راکټ وولي. دا کار کیږي او ابوذر له خپلې کورنۍ او ماشومانو سره چې شمېر یو لسو کسانو ته رسیږي ټول وژل کیږي. ورځپاڼه زیاتوي چې د پیر اغا دې کار د سیمې ځینې اوسیدونکي په غوسه کړي دي او هغه وایي نوموړی چې د چارواکو په وینا شاوخوا 1200 وسلوال لري مجاهد نه دی بلکې د شیطان په خوله کوي. ورځپاڼه زیاتوي دا د افغانستان لپاره یو لوی مصیبت دی چې د طالبانو د واکمنۍ له پرزیدو او د امریکایي او اروپایي ځواکونو له ځای پر ځای کېدو 15 کاله وروسته په افغانستان کې لا هم داسې ظالم کسان شته او هغه څه کوي چې زړه یې غواړي. فارن پالیسی خبرونه لیکي ښایي د ولسمشر باراک اوباما لپاره چې د کار دوره یې د پای ته رسېدو په حال کې ده تر ټولو غوره دا وي چې په افغانستان کې نور نو هیڅ راز اقدامات ونه کړي او دا هیواد په خپل حال پرېږدي. فارن پالیسی په خپله پرونۍ ګڼه کې په دې مطلب کې لیکي چې د اوباما د ملي امنیت سلاکاران هغه ته وایي چې په افغانستان کې پوځي حضور ته دوام ورکړي او د پوځ قومندانان بیا ورته وایي چې که امریکایي ځواکونه ووځي نو دا به د افغانستان لپاره یو ناورین وي. خبرونه زیاتوي امریکا هغه مهال چې افغانستان ته ځواکونه استول بل شکه دا تصور درلود چې د افغانستان راتلونکي به څنګه وي. خو د مطلب د لیکوال په وینا د دې پوښتنې ځواب تر اوسه هم نه دی موندل شوی چې بل اخر امریکا په افغانستان کې څه غوښتل. د ډیلی بیست په وینا اوس اساسي مسله دا ده چې د امریکا راتلونکي ولسمشر به د افغانستان لپاره کوم پلان لري ځکه کله ناکله د پریکړې کولو په پرتله پریکړه نه کول غوره وي. د خبرونه په وینا د ولسمشر اوباما لپاره سم دستي غوړه داده چې هیڅ ونه کړي او پریږدي چې د امریکا راتلونکي مشران لمړی د افغانستان د راتلونکي لپاره یو تصور رامنځته او وروسته هغه ته د رسیدو لپاره هڅه وکړي.
د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې د افغانستان حکومت ته تاسو له دوو ګواښونو خبرو. په کابل کې د مدني ټولنې یو شمېر غړو ویل دي که برق تر دوشنبه سم نشي مظاهره به وکړي. د نورستان یو شمېر اوسیدونکو بیا ویل دي که روان کال مرکز پارون ته غځېدلی سړک جوړ نشي له کابل سره به اړیکې قطع کړي. اته بجې او دېرش دقیقې دي. لنډ خبرونه له سید کمال شاه عارف څخه اورو.
افغان ولسمشر وایي د افغانستان په ختیځ کې داعش ډلې ته په دې وروستیو کې درنه تلفات اوښتي او دا مهال یې غړې په تیښته کې دي. د افغانستان او مرکزی آسیا لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړی استازی وایي دا مهال د افغانستان د سولې د خبرو د پل هیڅ امکان نه ویني. افغان امنیتي چارواکي وایي د بغلان په ډنډي غوري سیمه کې وسلوال طالبان د کوټې د شورا او بهرنیانو د سخت فشار لاندې جګړې ته دوام ورکوي. راپورونه وایي چې د هرات ولایت پخوانی والي سید فضل الله وحیدی پرون جمعه په اسلام آباد کې ناصرګندو وسلوالو تښتولی دی. پاکستان وایي په هیواد کې د اسلامي دولت وسلواله ډله تنظیم سوی حضور نه لري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف او د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشري د منځني ختیځ د هیوادونو ترمنځ د همکارۍ پر پراختیا ټینګار وکړ. او د عراق صدر اعظم حیدر العبادی ژمنه کړې چې په خپل هیواد کې به په روان میلادي کال کې د داعش وسلوالې ډلې ته ماتې ورکوي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنبې په ټول افغانستان کې اوري او د انټرنیټ له لارې زموږ خبرونې په ازادي راډیو ډاټ کام کې اوریدلی شئ. د افغانستان د مدني ټولنو شبکه او یو شمېر سیاسي فعالان له حکومت غواړي چې ژر تر ژره دي د کابل د برېښنا ستونزه هواره کړي. دوی د جمعې په ورځ په یو غونډه کې خبرداری ورکړ که تر راتلونکي دوشنبه دا ستونزه حل نشي نو مظاهرې به وکړي. تر دوه نیمو اونیو ډېر وخت وشو چې په بغلان کې له ازبکستانه د واردېدونکي برېښنا ستنې نړول شوي دي. رحمت الله افغان له کابله راپور لري.
د افغانستان د مدني ټولنو شبکه او سیاسي فعالان وایي د برېښنا نشتوالي د کابل ښاریانو په ورځني ژوند ناوړه اغېز کړی. دوی د جمعې په ورځ په یو خبري غونډه کې له حکومت نه وغوښتل چې ژر دې دا ستونزه حل کړي. فیاض اعظمی چې د مدني او سیاسي فعالانو په استازیتوب خبرې کولې خبرداری ورکړ که د دوشنبه تر ورځې دا ستونزه حل نشي نو په مظاهرو به لاس پورې کړي.
موږ ولسمشر غنی او عبدالله ته دا هوښیار ورکړ چې که د کابل برق دوباره وصل نشي موږ به سرکو ته ولاړ شو او مدني تظاهرات وکړو.
ښاغلي اعظمی زیاته کړه چې د برېښنا د نشتوالي له امله په کابل کې غلاوې زیاتې شوي چې د کابل ښار امنیت یې له ګواښ سره مخ کړی. شاوخوا دوه نیمې اونۍ وړاندې وسلوالو د بغلان د ډنډي غوري ولسوالۍ اړوند په ډنډي شهابالدین سیمه کې د برېښنا پایې ونړولې او کابل ته یې د ازبکستان د وارداتي برېښنا جریان قطع کړ. په ورته وخت کې د افغانستان د برېښنا شرکت وایي که امنیت یې خوندي شي په بغلان کې د وارداتي برېښنا نړول شوي پایې به په نهو ساعتونو کې ترمیم کړي. د دې شرکت ویان وحیدالله توحیدی وایي
که موږ ته د امنیتي ستونزه حل شي سل په سلو کې به موږ په هماغه اتو ساعتو یا نهو ساعتو کې به موږ د کابل برېښنا نورماله کړو. موږ هېڅ ستونزه نه لرو او موږ خپله دې ته لیواله یو تر څو دغه ستونزه هر سیمه چې زر کېږي حل شي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي په سیمه کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړي چې تر اوسه هم روان دي. د دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل چې په عملیاتو کې پرمختګ شوی او په کم وخت کې به دا ستونزه حل شي.
په بغلان کې عملیات روان دي. زموږ عملیات ښه دي او تصفیه هم روانه ده. مخالفینو ته تاوان رسیدلی دی. ډېر کسان یې وژل شوي او ټپیان دي. ماینونو ته انفجار هم ورکړل شوی دی. انشاءالله دا مشکل په دې ډېر نږدې وختو کې حلېږي. برق ستونزه هم هماغه ماینونو ته انفجار ورکړل شوی. اوس عملیات هم هماغه د برق ستونزه چې وه په مغې سیمه کې اوس متمرکز دی.
دا په داسې حال کې ده چې د شنبه په ورځ د بغلان ولایت یو شمېر قومي مشرانو مدني فعالانو او اوسیدونکو ادعا وکړه چې په دغه ولایت کې د پیل شوي عملیاتو پر مهال ډېر تلفات ملکیانو ته اوښتي. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت دغه ادعاوې بې بنسټه ګڼي او وایي چې د ملکیانو د خوندیتوب برخې ته جدي پاملرنه کوي.
په کابل کې مو د مدني ټولنې د یوه استازي په وینا واورېدل که تر دوشنبه د کابل ښار د برېښنا ستونزه حل نشي مظاهرې به وکړي. بل لور ته د نورستان اوسیدونکي او ولایتي شورا ګواښ کړی که په راتلونکي کال کې د ولایت مرکز پارون ته غځېدلی سړک قیر نشي دوی به له مرکزي دولت سره اړیکې قطع کړي. په دې اړه له سیمې روح الله انوري راپور لري.
د نورستان اوسیدونکي وای په تیرو 14 کالو کې د هیواد په اکثر ولایتونو کې د نړیوال لخوا سرکونه قیرشل پلونه او دولتي ودانۍ ورغول شوې، خو په نورستان کې تر اوسه یو کیلومتر سرک هم نه دی قیر شوی. دوی وای تل ورسره د مرکزی حکومت لخوا د معیاري مور سلوک شوی، او کچیرته په نوي کال کې فوایدامي وزارت نورستانیانو سره د سرک قیر کولو په اړه کړې ژمنه عملي نه کړي، نو دوی به د مظاهرو تر څنګ کابل سره پریکون اعلان کړي.
داما کچیر ته دا خبره کوي چې مونږ کار کوو نو کار وکړي، او کله کې نو د نورستان خلک نور دې ته مجبور شوي دي چې راشي ننګرهار ته یا لغمان ته وزي، یا لاشي ټول مرکز ته مظاهره وشي، او د خلکو نه خپل حقوق نور وغواړي او ګریوان ته لاس واچي.
خلق وای د سرکونو د نشټوالي په وجه تر اوسه لویدیز او ختیز نورستان مرکز پارون څخه جلا پراته دي، او په ډیرو ستونزو د یاد ولسوالیو خلک پارون ته تګ راتګ کوي. د نورستان ولایتي شورا هم خلکو سره د سرکونو د نشټوالي په اړه هم غږیده، او وای چې دوی سره تل ژمنې شوي خو هیڅ کله پرې عمل نه دی شوی. د ولایتي شورا رئیس انجینر سعد الله پیندزوی وای که څه هم چې دوی سره د ټولګټو وزارت لخوا پارون ته د غزیدلي 45 کیلومتره سرک د قیر کولو ژمنه شوې، خو دوی پرې ډاډمن نه دي.
کسه کال پاخنه کې دا به د اخره نه زمونږ خبره وي چې ټول ولس بیا د حکومت په ضد کې وځي، او بیا د حکومت په سره د یعنی د هغوی سره پریکون اعلانې، او نور به بیا د نورستان ولس د حکومت سره همکار نه وي.
خو د نورستان چارواکي بیا وایي چې دوی سره د سرک قیر کولو کلکه ژمنه شوي، او دوی ډاډه دي چې د سرک قیر کولو چارې به ډېرې زر پیل شي. د نورستان مرستیال والی محمد هاشم فیضی وایي
رئیس جمهور په مخ کې د وعدې سوی د 45 کیلومتر د فواید عامې له لارې وختي نورستان ولایت کې چې هغه کار وشي، ان شاء الله رحمت دې مشکلات یا کوم د غوښتنې د خلکو یا ولایتي شورا لخوا ووسیږي هغه ته رسیدګي کوو.
نورستان د هیواد په ختیځ کې پروت هغه غرنی او ځنګل لرونکی ولایت دی چې د قیر سرک د نشتوالي تر څنګ په کې زیاتو سیمو ته سرکونه نه دي غځېدلي، او خلک اوس هم په پخو اوږدې او لستونزو ډکې لارې وهي.
ازادي راديو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي راديو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ، او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د ازادي راديو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام درو. په دې پروګرام کې ساسو په شخصي شبي پیغامونه خبرو. البته یادونه وکړم چې د اس ام اس ټکنیکی سونه تر دې دمه نه حل شوه. د جرمنی پیژندل شوی لیکوال او ژورنالیست راجر ویلیامسن چې په افغانستان کې بیلابیلې خیریه پروژې تمویلولې او مرسته یې ورسره کوله وفات شو. ویلیامسن د افغانستان له داسې مینهوالو څخه و چې د مرګ تر ساعته یې له افغانانو سره د مرستو پر بیلابیلو پروګرامونو غور کاوه. دی څو ځلې افغانستان ته تللی و، او د پاکو اوبو د څاګانو د کیندلو، ښوونځیو او کلینیکونو د جوړولو او د سواد زده کړې له پروژو سره یې له خپلو شخصي پیسو مرسته کړې وه. فرشته جلال سی راپورت لري.
راجر ویلمسن په خپل دوستانو کې د داس چا په توګه پیژندل شوی و چې له افغانستان سره یې مینه درلوده، او د دې هیواد له خلکو سره یې دوامداري مرستې کولې. ازادي راډیو څو کاله وړاندې له ده سره په یوه مرکه کې پوښتنه ورڅخه کړې وه چې ولې له افغانستان سره دومره مینه پیدا شوه. دې په ځواب کې ویلي وو: زما یو ملګری په 1970 میلادي کال کې افغانستان ته تللی و، او کله چې بیرته راغی د افغانستان دومره صفت یې راته وکړ چې ما هم د هیواد ته د تګ پریکړه وکړه. زه دوهم وار په 2015 میلادي کال کې افغانستان ته ولاړم، او د افغانستان سفر په نوم کتاب مې ولیکل چې د نړۍ په بیلابیلو ژبو ترجمه شو او خپور شو. ما د خپل کتاب په اړه د خبرو لپاره بیلابیلو هیوادونو ته سفرونه وکړل، څو د افغانستان په اړه د خلکو ذهن روښانه شي. راجر ویلمسن په 1955 میلادي کال کې په جرمني کې زیږیدلی و. د ادبیاتو او فلسفې په اړه لوړې زده کړې کړې وې، او د مونشن په پوهنتون کې وخت د ادبیاتو استاد و. دی په وروستیو لسو کلونو کې د افغانستان رضاکارې ښځې په نوم له یوې ټولنې سره مرسته یې کوله چې د جرمني هنرمندان او حتی د بالیوډ سینما هنرمندان به یې وربلل، او په تیاتري نندارو کې افغانانو ته پیسې راغونډولې. د دې افغانستان له شوزو سره ډیر کومکونه کول. په جرمني کې د دغه ټولنې مشري نادیه ناشر کریم ازادي راډیو ته وویل چې د راجر ویلمسن په مرسته هر کال 10,000 افغانانو ته طبي خدمت کیږي، 4,000 زده کوونکي ښوونځي ته ځي، او 9000 افغانانو ته د چاک پاکي وب برابر کړی دي.
پروفیسور ډاکټر روجر ویلمسن دوست واقعي مردم افغانستان بود.
روجر ویلمسن د افغانستان رښتینی دوست و. د تل هڅه کړې و چې په غربیانو کې د افغانستان په اړه مثبت نظر خپور شي. د دې مارکس موږ لپاره لوی خوشحالي ده.
گفتم میتونیم که یک زایه بسیار کلان است و جوش خالی سر قلب ما.
په افغانستان کې د مرستې و پروژه چې روجر ویلمسن مرسته ورسره کوله په غزنی کې د روشنی په نوم ښوونځی دی. په دې ښوونځي سر معلم خلیل الله جلالی وایي
در مرکز غزنی در پلان سوم که قرار داره این مکتب امی ویلسن کمک میکرد.
پا پلانیسی که در شوانزی چلور نیم زرزده کون کدی. راجر ویلمسن با پچوکوی و کتابون و در شوانزی در کرایه پا پیسو او در شوانکو پا معاشونو کم رست راست رکوان. زموج شوانکی اوزده کون که در دمرینی در خبر پا اوریدو لیر خواشین یا مایوس دی.
معلمین و شاگردا کلی که مایوس شد و بسیار خفه شدند.
راجر ویلمسن سرطانو او د دوشنبه پروځه پروختون کې لنړی سترګې پټ کړې. داسې ویل کېږي چې کله د مرګ په وستر کې پروتو خپل دوستانو او خپلوانو ته وصیت کړی و چې د دې قبر ته د ګلانو ګډې نه وروړي، بلکې هغه پیسې د افغانو شتو سره د مرستې پروګرامونو ته ورکړي.
نن د مازدیګر له دریو تر پنځو بجو تر شنه اسمان لاندې پروګرام لرو. یو شمېر افغانان ګواښ کوي چې حکومت ته ړنګ شي. داسې تهدیدونه افغانانو ته څه عواقب لرلی شي؟ تر شنه اسمان لاندې پروګرام کې دا موضوع له میلمنو سره شریکوو. تاسو کولی شئ چې خپرونې ته زنګ ووهئ او خپل نظر له موږ سره، زموږ له میلمنو سره او زموږ له نورو اورېدونکو سره شریک کړئ. دا ازادي راډیو د ټلیفون شمیرې دی 0999203540. دا شمیره به بیا تکرار کړم 0999203540 او بل شمیره ده 0999202550. یو ځل بیا 0999202550. اوس هم د ازادي او اورېدونکو پروګرام لرو. له همدې پروګرام سره د ازادي راډیو د دې سات خبرونه سرته رسیږي. په پوره سات تاسو ته خبرونه لرو. زه احمد شیبر اجازه غواړم.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي او اوریدونکو د خبرونی درنو مینوالو په سلامونو مهرکلی کوم. ستاسو د خوشی او سوکالی په هیله دا اونۍ مو ستاسو دوستانو پیغامونه ترلاسه کړي دي چې ډیری یې زموږ د حقو اوریدونکو له خوا تماسونه دي او د کار او ټولنیزو چارو وزارت څخه د خپلو معاشونو یا نورو ستونزو په برخه کې شکایتونه لري او وړاندیزونه ورته لري. پر نورو ستونزو هم پیغامونه لرو، خو لومړی به د دغو دوستانو چې د معلولینو د معاشونو په اړه شکایتونه راستولي خبرونه پیلوم. په ګډه به واورو.
السلام علیکم. سلام علیکم. د آزادی راډیو ټولو کارکوونکو او اورېدونکو ته وړاندې کوم پاستر سلام. زما پیغام دا دی چې زه یو تن سلطان احمد د هرات د ولایت د پیژرمن د ولسوالۍ معیوب په اته شپېته کې چې دولس کاله د عمر و په هغه وخت کې خپله پښه مې د لاسه ورکړې ده. تر اوسه پورې ما نشه کولای چې یو کار د معاهدینو د ځان سره ونیسم او د معاهدینو معاش په لاس سره اړوم. په هر ورګاله چې ورګم اول دا راته وایي چې دا قدیمه د هغو وخت بندې سره کېدو حکومت نه ورکول کېږي. چې کوم مامورین راته وایي چې ته کولی شې موږ ته 5000 یا 6000 افغانۍ راکړې، پس تر هغه موږ ستا نوی راجستر کړو، ستا راپور ورکړو و امنیت ته چې تا په لیس کې ونیسي، پس تر هغه کولی شو چې و تا ته کوټې ونیسو. که داسې ونیسي نو موږ نشو کولی تا ته کوټې درکړو. آیا نن که پیسې وسي خو کولی شو، که پیسې نه وسي نشو کولی. نو زموږ بېچاره معیوبه خلک چې دلته ډېر لاس ګوب شو دې کوټې نه سره ډېر دولت معاش خلی پاتې زموږ چاره او زموږ علاج څه شي.
سلامونه نیکې هیلې احترامات د ازادۍ راډیو محترم ادارې ته همدارنګې ټولو هغه اورېدونکو تنسوب زما غږ اوري.
عبدالمنان صاحب خبر کوم او د ننګرهار د بیسود ولسوالۍ نه هیله لرم چې دا پیغام راته نشر کړي. موږ دا د شهیدینو مریدینو میاشت دی او روژه نه ده د پروسه کال ماشه موږ نه دی اخیستی. اوس کامله دوه میاشتې بعد یا درې میاشتې بعد غالبان بس بله کال پرې باندې پوره کېږي. نو هیله لرم چې دا زما غږ ډاکټر صاحب اشرف غني او ډاکټر صاحب عبدالله واوري زموږ دا ماشونه واله کړي. او بله مهمه خبره دا ده روژه نه چې په دغې اداره کې ډېر قوي فساد دی. خلکو کتابچې جوړې کړې د ځانو نه هغوی ماشونه اخلي دا مهدین ورسره ټچ دي او کوم خلک چې دا مو غوندې بې واسطي او دا لاس را کوي دوی له رجانې غازي نه څوک ورته ماشونه ورکوي او نخره باد نو دغه هیله لرم او دغه پیغام راته نه در کوي او زمونږ دا ماشونه مونږ ته را کړي. نور وخت نه نیسم په مخ هم ښه شي. احمد شاه خان یم وروره د غزني ولایت مقله ولسوالۍ چې مې تماس نیولی ده. زه په خپله یو معلول نفر یم په سترګو باندې معلول یم. دغه 5000 افغانۍ چې دغه دولت موږ ته معاش راکوي دولت تر مور تر پلار مهربان ده باید موږ ته پیسې څه را ډېرې چې زه په خپله فامیل لرم دغه د میاشتې کله 5000 افغانۍ بچېږي زموږ کار هم نهشه کولی مزدوري یو ستا نه بل یې موږ نهشه کولی. یا باید موږ ته یو مرستون جوړ کړي چې په مرستون کښې به اوسېږو ولاکه موږ کور ته څوک لا ور پرېږدم مور پسې را اخېستی یو پلار سره اخېستی یو هر چا پسې را اخېستی یو موږ غواړو چې یو مرستون جوړ کړي تاسې زموږ لپاره په مرکز کښې یا په دلته له موږ ته هر ځای کښې بس یو مرستون ورته جوړ کړي دا معیبینو ته مننه کوو سلامت اوسېږي.
سلام علیکم د ازادۍ راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه ذبیح الله د میدان وردګ ولایت د سید آباد ولسوالۍ اوسېدونکی یم. غوښتنه لرم د کار امور اجتماعي شهیدانو او معلولینو د وزارت څخه چې دغه زموږ د معیدینو ماشونه د میدان وردګو په ولایت کښې د ریاست خوا نه دي ورکړل شوي. هیله کوم چې دا زموږ معیدینو ته خپل ماشونه پرداخت شي. وسلام با احترام.
بله زه د هلمند ولایت د ناوې د ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما پیغام دا دی چې دغه زما یو زوی چې دي زما یو په نام باندې کومکونه مرستې را ځي هغه دا زموږ په سر باندې نور مشران خوري. زما د ورو مقام افسه دغه خواهش دی چې دغه زموږ غږ تر لوڼو مسلمینو پورې ورسوي. وسلام د احترام.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو محترم اورېدونکو او کارکوونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترمه زه د ننګرهار ولایت نه خبرې کوم. زما یو پیشنهاد دی چې دغه پیشنهاد مې د ننګرهار ولایت د شهیدانو معلولینو محترم رئیس صاحب نه تهیله کوم چې دغه د معلولینو او شهیدانو معاشونه چې توضیح کوي دغه یو یو نفر لس لس کارته لري. هیله کوم چې دغه کارتونو والا ونیسي دستګیرې کړي او چې دا څومره پیسې اخېستي هغه پرې بازګشت کړي. افغانستان ملت پرې دېرش کاله انقلاب کښې دومره شهیدان شوي نه دي دومره پر انقلاب کښې نه دي مړه شوي لکه څومره خلکو چې کارتونه اخېستي دي او په بړستن کښې مړه شوي په بړستن کښې نه چا وژلي نه هېڅ شی پرې نه دي شوي او خلکو کارتونه جوړ کړي او پیسې اخلي. د خدای خاطر وکړئ د قرآن خاطر وکړئ د دې ملت مال او حق په دغه ظالمانو دې مه خورئ. نو زما دغه پیشنهاد دی چې محترم رئیس صاحب دې لپاره یو لاره چاره ولا وسنجي او پخپله دغې کار نظارت وکړي او که بل چا ته یې واله کړي نو هغه مامورینو چې دا کارتونه یو نفر ته لس لس کار ته ځي کړي دي هغوی بیا هم دغسې کېږي. نو هیله کوم چې دغه پخپله او پخپله دغه کارتونو والا ځان ته را وغواړي او هماغه ته یې راجستر کړي. نوم یې ولیکړي یو کارت ورته ورکړي غواړي چې زما شې واخله او چې څومره کارونو د اضافه کارتونو باندې ماشونه اخېستي او هغه پرې بازګشت چې زما دغه پیشنهاد دی. نو هیله کوم چې بس د پیغام مې نشر شي او د نړۍ د افغانستان د چارواکو غوږونو ته ورسېږي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
زه غفار د لوګر ولایت څخه خبرې کوم چې له خود څخه دا یو کال کېږي چې له خود څخه موږ راماجر شوي یو لوګر ته او زمونږ دا غوښتنه ده چې موږ د خود مرکز د معیدینو معاش ځنډول شوی دا درې میاشتې کېږي چې موږ ته معیدینو معاش نه ده راکړل شوی. سخت ژمی ده د سختو مشکلاتو سره ټولې مرکز ته ورسوي.
هلو السلام علیکم. زه محمد اسماعیل زابل ولایت د مرکز سینک اوسېدونکی یم. فریبا ظاهر خو ستاسو او ستاسو همکارانو څخه دا غواړم چې په دغه حق ته زه یو معید یم په دواړو سترګو حاسب یم. زموږ حقوق په زابل ولایت کښې نوعي راکول شوي دي. مقدر اکله زبر تعلیم محمد عمر اسحاقی اولیا خو کار میکنه کار کوي کارس محمد رسول علی خامس په دغه کمن ماتراتی. سلام علیکم.
وعلیکم السلام ګرانه دوست، استاسو او د نور غو اوریدونکو چې په دې اړه مو شکایتونه راستولې دي پیغامونه مخبره کړه، خو موږ ډیره هڅه وکړه چې دغه ستونزې د افغانستان د کار ټولنیزو چارو او شهیدانو او معلولینو وزارت سره شریکو، خو له ډیرو هڅو سره سره له بده مرغه ونه توانیدو چې د هغوی غبرګون واخلو. خو دا ژمنه در سره کوم چې په راتلونکو پروګرامونو کې بیا هم هڅه کوو چې اړوند مسؤلین پیدا کړو او ستاسو د دغو ستونزو ځوابونه واخلو. اوس به ورسو هغو نورو ټلیفوني تماسونو ته چې زموږ اوریدونکو پر نور موضوعاتو راسره شریک کړي دي.
الو السلام علیکم، زه خپل پیغام د حالت په تاسو ته پریږدم. زما دا غوښتنه ده له اشرف غني څخه زما سلام دي ورسیږي چې دغه د زابل په ولایت کې د خلک ټول پر د دښتو غرو سره اخته دي. د خدای په لحاظ دي دغه خلک ټول دغه دغه کې د خپل ځکې دي داکسي تر دغه وباسي دا وچې د ټول خلک په لخته دي پر دښتو باندې غوږی پراګرځولي د حکومت ځکې د شرایط خلک غوږی پراګرځولي. یو زما د بر زما په دې ما باندې کې ټول ځکې غضب کې دغه خلک دغه عادي خلک ته ولا دي. السلام
دغه دی وروره، موږ ډېر په آزادي یو، دلته ټکانډه باندې تېز. زه د غورک د شکاریز د کلي څخه ستاسو سره په تماس یم. دغه جنګونه دي ټکان دي، موږ منطقه اګر د کمربند کړې ده. طالبان یو تک پر وکړي بیا هغه په ځغاسته شي، نو موږ تاوانونه کش کړي بیا چې راشي کورونه چوروي او ډېر ظلمونه کوي. حاجرایي صاحب څخه زموږ دغه غوښتنه ده چې زموږ سره غږ کومک وسي وروره، یا یې رشوه کې یا یې ټولې کې. نو زه د دغه حکومت څخه دغه هیله لرم چې وروڼه زموږ سره د همکاري وسي. د ملکي غور نه کېږي، نارې وچغارې، کښتونه مو پاته دي، کورونه مو پاته دي، د بل په وطن کې پراته یو اوس. نو تاسو هغه څخه وروره کښم پاته دي، کور مو پاته دي، اوس د بل په کلي کې پراته یو. د شپې ورځې راځو، د شپې ځو. زموږ سره دې غټ همکاري وسي وروره، د لویه سره څخه ملا خدا غم پیغام دی.
بلی السلام علیکم، زات اولاد صدام د زابل ولایت څخه تاسو پیغام پرې کدم. ما د ټول افغانستان د لوړ پوړو چارواکو دا هیله ده چې نور تاسو په افغانستان کې د ظلم بس کی او نور د ظلم کې ظلم ته چپای تک شي دی او د مظلوم د افغانستان مظلوم حالت تلت نور مزيره وي.
الو زما سلامونه واوري، زما مودمان د باباجي څخه تاسو دادر کوم. دغه زما کورونه د دغه چارواکو څخه ډک دي، زما د کاروان صاحب څخه چې نوی راغلی دی. دغه زما پیغام دی، دغه دې زموږ کورونه څخه وباسي، یا دې خپل عملیات وکړي. موږ ډېر په آزاد یو، موږ کوچنیان لویان ګرده په دغه اخته یو، په مریضۍ باندې اخته یو. موږ کورونه څخه نیولي دي، دوی دې زموږ د کورو څخه یا ووځي خپل ځایو ته، دې ځانونه جوړ کړي چې موږ په خپلو کورو ته ولاړ شو، یا دې عملیات وکړي چې موږ خپل کورو ته، زموږ ملکونه، موږ ځایونه، زموږ سرایونه ټول دوی نیولي دي. موږ غواړو چې موږ خپلو سرایو ته ولاړ شو. موږ دغه هیله او ارزو ده، دغه زما پیغام ورسوي چې دوی یا عملیات وکړي یا دغه چارواکي زموږ د کورو څخه وباسي. وسلام ورحمت.
بله السلام علیکم. بعد السلام از زده زده رادیو ټول کارکوم و سلام نوایم. سلامو بیا خواته، زه د روزګان ولایت حوت ولسوالۍ زرتالی د کلي څخه در سره پاړي کیم پهلوان. زه دا هیله لرم اشرف غني د نورو مشرانو چارواکو پولیسو ته زموږ په وطن کې دلته داسې حالات دي، زموږ په حالات دي نه دي خبر. راځي چې زموږ حالات چې وګوري، عسکر چې پوستې جوړي د وطن خلک بیا یې په زوره وښي وکشي. هغه چې دا یوه اوتا جوړه کړي، دا بله اوتا بیا پوسته طالبانو نیولې دي، بیا بیا عسکر وښي تکهي. نو زما غوښتنه دا ده چې زموږ په حالات دي ځان خبر کړي، بیا دې زموږ وطن ته چې راسي په کلو کې ولېږي، په صندوقخانو کې دې ګرځي. زما دا غوښتنه ده. بعد السلام و سلام.
مننه وروره، ستاسو ږغ مو واورېدی. د ازادي راډیو تل هڅه کړې چې ستاسو دغه ډول ستونزې او اوازونه تر مسؤلینو ورسوي او دغه د مختلفو سیمو او ولایتونو د نامنیو په اړه موږ روزمره راپورونه او مرکې لرو. چې که تاسو د ازادي راډیو پروګرامونه تعقیب کوئ، نو خامخا به د امنیتي چارواکو نظرونه پکښې واورئ چې وایي او دوی خپل دلایل لري. یو شمېر نورو دوستانو هم پر نورو موضوعاتو زموږ سره خپل نظرونه شریک کړي دي چې د خپرونې په دې برخه کې غواړم هغه نظرونه هم تاسو ته در واورم.
اولین چې ما دلته وخت پرونه د کور کلی په داغه کې واورېدله چې مونږ په منطقه کې د ملاګونګي په نامه باندې یو تعویزګر ده او دا ګرد ولس ترېنه په عذاب ده. څو پیر یې دولت ته شکایت وکړ تعویزونه ورکوي خلک په جنګ اچوي قتلونه حتی په مابین کې راغلل او دولت ورسره شریک ده د ورځې 50,000 30,000 روپۍ پیداګیر ده په دې کې برخه د حکومت چارواکو ته هم ورکوي او د دولتي له غټو پوستونو نه د ما دا خواهش ده چې دغه دغه تعویز خو په ګرد د افغانستان کې مني کې بیا خصوصا دلته د نرخ په ولسوالۍ کې وسلام د ما دا پیغام ټولو لوړپولو چارواکو ته ووایا. السلام علیکم.
آزادی راډیو ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم. په ټول مطبوعاتو کې یوازینی د آزادی راډیو دی چې د خلکو مشکل د چارواکو تر غوږو پورې رسوي. وزیر سید معارف نه د افغانستان وزیر معارف چې کومې وعدې کړې دي هغه خو یې ترسره نه کړل. مګر هم د معلومینو حقوق چې د بس مستحق دي دا دوه کاله ځنډول کېږي. وزیر سید معارف نه هیله مند دي چې د خلکو حقوق دي ځکه آزادی راډیو د ټول معارف ایله من ده چې دغه مشکل وزیر معارف ته په مخ کې کیږي. رئیس جمهور وزیر معارف کې وادي چې کړي هغه خو ورنه کړ مګر مهمه حقوق د معلومینو تر په خو لاندې دی. ایله من دي چې دا مشکل سره حل کړي. سلام خدای ته امه.
ستاسو څخه هم مننه چې ازادي راډیو ته مو پیغام رسولی دی او موږ به بیا هم تر خپل وسه هڅه وکړو د خلکو او حکومتي چارواکو ترمنځ اړیکه په هغه ډول چې لازمه وي ټینګه وساتو تر څو په ګډه یوې ښې راتلونکي ته سره ولاړ سو. البته یو خبر غواړم په تکرار سره وایم چې دا خبرونه تر ډیره ستاسو دوستانو د راغلو پیغامونو پر اساس جوړیږي او ستاسو نظرونه څرګندوي چې ازادي راډیو تر چارواکو ورسوي. د نورو ټلیفوني تماسونو په هیله مو تر بیا پر خدای سپارم. علامه مسته
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 و 3 4 1 او یو نړیواله شمیره 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
Thank you.